د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د پاکستان د سریاسم څرګندونې او بخشي د پاکستان سریاسم وایي اسلام آباد په یو وخت داسې نشي کولی چې هم افغان طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خپروو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان چارواکي وایي له شرګاته څیرمه ځینې سیمې بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د پاکستان په جیک آباد ښار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی نن د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي ټومنه تر منځ 15مه آخري لوبه ترسره شي. د خبرونو تفصیل: په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاسته تیر اونۍ لوېدلې وې. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري.
د
وای د ندالی ولسوالۍ سیمې لوی مانده، پوپک او چک مانده سیمې چې د مخالفینو لاسته لوېدلې وې، د ادارې د درې برخې اوس د تصفیه په حال کې دي. او همدارس د باباجي په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوی کومې پوستې نیولې وې، په دوو سیمو کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. د هلمند والي ویانول چې تر اوسه هغه سیمې چې ترې د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي او د خلکو اندېښنې کمې سوي دي. تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوي. په جوزجان کې د خومآب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل
مرکز
ولسوالی به شکل کامل دی. وای اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سی وو، او د خومآب ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګواړ سره مخامخ دی، هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالف سختدریځ د آمو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پر روغتون د هوای بریټ پترس کې د دوی د یو بل کارکونکو دمړنې د خبر لتاید سره د تلفات شمیر دروشتنه ته ورسید. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3مه چې په کندوز کې امریکایي الوتکې پر روغتون حمله وکړه، د دوی 14 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګ سوي روغتون له انبارونو ترلاسه شوي. البته مړی خاورو ته سپارل سوی دی. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د زیمبابوې کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده. فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې به درې نوي لوبغاړي ولوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاوریزه لوبې هم له زیمبابوې سره وکړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وای په جیک آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي. دا برید پرون د شګانو پر لارې نوسو. د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړې دایسي. د ځای پولیسو د مشر سین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي. پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وتړلې چې امنیتی ټیمونه ساحې ته له برید ورسته ورغلل. د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د برید شک پر سنی سخت دریځو ډلو کېږي، ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبري اجانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمي پرون اوړ مبرز په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي ښار حلب کې وژل سوی دی. شریف ویلي چې 15 یا 16 نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل سوي، خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اواز یې رد کړی چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل سوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات سوی، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له دمشق سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,50,000 زیات ملکیان وژل سوي او په میلیونونو نور بیا ځایه سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړ کړي. د سرکندمونې له خپلو روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبر اعلان کړ.
I want to emphasize
دوی زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شیبرم د ازادي راډیو روانه خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته مخته وړم. د پاکستان سریاسم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورې چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د آمو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت ته په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيان دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيان دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخېدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزېږي او مونږ د بری سره میدان ته کوزېږو. لږه اخري لوبه مونږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولی په یوه وخت کې طالبان ووژني او همې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سریاعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. ده هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پخپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجی دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د نننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اوریدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانه شي کولی چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې واوري چې په سند ایالت کې د شیو پر لاریون چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښت ټپیان کړي دي. خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې یې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې تروریستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د آمو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضي وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د تروریستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضي چې له جوزجان له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه تروریستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړي دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حملې کړي او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضي همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس وي دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنګیالي د هغوی لور ته ولاړ نه سي او د هغوی سیمې ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې تروریستانو ته به هېڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ور نه کړي هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستانه ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنګیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضي په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنګیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایي ځواکونو پرون د آمو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړي او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلي خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوو میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مخته روان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د آمو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوي دي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو لکه څنګه چې مو د روان خبرونه په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجي په سیمه کې عملیات شوي دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روان خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي راډیو ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له هلمند له لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای دغه اوس په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د باباجي د سیمې د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
شبر کې تاسو اوریدل چې کړي نو څه څه وړاندې مې د هلمند والي د ویان دمر ځواک سره خبرې وکړې او ول چې د جنې د غرمې یعنی د تیر ورځې غرمې وروسته عملیات په باباجي سیمه کې شدت اخیسته او ډېر په سرعت روان دي او دوی توانېدلي دي چې د باباجي ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه ول چې تېر شپه سخت بمبار هم د نادالي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوانو پرې یو دم بریټ کړی و تر سره شوی. خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل ول چې طالبان هم تلفات لري د بمبار له امله او په نړۍ کې د جنگ پر مهال د افغان ځواکونو تلفات لري چې شمېره دقیق یې نه کړ. د باباجي د سیمې د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کېدونکي دي او د تیر ورځې راهیسې رښتیا هم د لوی درې په سیمه کې د باباجي زړه دی تقریبا وسلوال ډېر په شا شوي دي او مخ پر شمال باندې چې د نادري ولسوالۍ اړوند کمر بندونه کېږي طالبان په شا ځي او افغان ځواکونه چې خپله رهبري د کلو اردو له خوا کېږي دوه سوه پنځلسم مګر په دې کښې افغان تاسپور هم شامل دي یعنې افغان ځانګړي ځواکونه افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګډه عملیات کوي.
دای صاحب، مخکې مو دغسې نه تایید شوي راپورونه لرل چې طالبانو د باباجي په سیمه کې ماینونه ایښي دي او د دغو ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. څرنګه دغه ماینونه شته او کنه؟
ماینونه طبعا وو د مثلا د باباجي په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهوره سیمه په دې سیمه کې یو پل و چې وسلوالو په لومړي ځل کله د افغان ځواکونو پرمختګ ولید بیا نو تر دې پل لاندې ماینونه کښل د پیل د پولې والوځو چې دغه هم عملیات تقریبا یوه نیمه دوه ورځې وځنډول لکه ځواکونه نه شو سیمې نه شو تېرېدلی. نور داسې دقیقا راپورونه خپل د سیمې د خلکو لخوا چې ووایي چې وسلوال په دې پیمانه ماینونه شخوي چې بسابې تر دې ځای ورسېږي د سلیم په خبره کښې موږ ته تر اوسه چا په دې اړه دقیق راپورونه دي کړی. خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلېږي هغه سیمې کښې چې فکر کوي د افغان ځواکونو د استفادې وړ ګرځي هغه ترې تېرېږي هغه سیمې کښې ماینونه داخلې.
دغه پل ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پل دی؟
دا نو د باباجي سیمې ته دا وستلو مهم پل دی ګر چې دا پل جوړ هم شو خو د هلمند د چارواکو پر شمول خبرې کړي دي هغه د دې خاطر چې د افغان ځواکونو د ګارډو او زغروالو وزن ډېر زیات دی بېرته کښېناستی بیا دوی مجبور شول چې هغه بېرته د سره ونهړي او یو څو اساسي جوړ کړي. دا چې پل بېرته ولې کښېناستی علت یې دا و چې چارواکي وایي موږ عاجل جوړ کوي چې عاجل زغروال پرې واوړي او عملیات تېر سمه خلاص شي. خو دا چې اساسي جوړ نه شو نو بېرته پل ځان واچوي او دوی ارسل چې بېرته پل اساسي ډول جوړ کړو. دا چې غټ پل دی د لشکرګاه له خوا څخه باباجي ته مهمه لاره ده.
په د جګړې په پیل کې د باباجي له سیمې ځینې کورنۍ کډه شوې وې، څرنګه دغه د کډوالو بهیر اوس هم روان دی او کنه؟ یو څه اوس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللي دي خلک نه راوځي
د باباجي څخه خلک وتلي دي د نادالي ولسوالۍ د لوی مانده کوفکي لوچاک او خپله د نارتراج ولسوالۍ اړوند د مارګر له سیمې هم یو شمېر کور وتلي دي. حتی په لومړنیو کښې چې کله وسلوالو پرمختګ وکړ باباجي پرې ځان په دوم ورځو درېم ورځو راورسوي د دې بریدونو د لشکرګانو هم ځینې کورنۍ ووتلې. دوی تشویش کوي چې د کندوز ښار په څېر باندې لشکرګاه کمپرسان داخل نه شي نو ویل کېږي دقیق ارقام نشته خو ویل کېږي د شپږ فضلین په شاوخوا کښې کورنۍ اوسېدل د نادالي ولسوالۍ دغه سیمې چې ما نومونه واخیستل او خپله د باباجي نه چې لشکرګاه سره څلورم او زره بې ځایه شوي دي یا لرې سیمو ته تللي دي یا اړوند ولسوالۍ ته اوښي.
په باباجي کښې که بمباري کېږي نو طبیعي خبره ده په لشکرګاه کښې هم په ډېرو سیمو کښې خلک لیدلی شي الوتکې لیدلی شي. څرنګه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ تیارې په آسمان کښې لیدل کېږي؟ یعنی تاسو ویل چې خلکو ته هم تاوان رسیږي، یعنی باباجي سیمه یو مخ نه ده تخلیه شوې له خلکو؟
نه ډېر کورنۍ اوس هم په سیمه کښې، یا د دې خاطره چې ژر کلي ته را رسېدل بند پاتې شوي دي، یا ځینې کسان زړه ده ښه کوي امکاناتو وختي نه دی د سیمه وځي. د باغي سیمه د وګړو ډکه سیمه ده، یوه زراعتي سیمه ده، او امکان لري ډېر شتو مغبې او بمونه د استعمال په صورت کښې خلکو ته هم زیان ورسوي.
الیاس دایې، مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د امریکا او افغانستان نږدېوالی د دې سبب شوی چې په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا وښودله چې دا هیواد تر کومې اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري. د برطانیې د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکې ایمیلی وینتر باتم سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي، د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجودې دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره یې اړیکې خرابې کړي. ورځپاڼه وایي، همدې ته په پام سره د کندوز پر روغتون د برید په اړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات تند نه و. خو د مطلب لیکوال وایي، که دا پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوې وای نو پرته له شکه نوموړی چپ نه پاتې کېده. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي، د کندوز پیښه د ولسمشر غني لپاره په داسې حساسو شیبو کې وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی، او همدې ته په پام سره ولسمشر غني نه غواړي له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي. فارن پالیسي خپرونې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د یوې ښکاره ستراتژۍ د نشتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی، په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څه وي. فارن پالیسي لیکي، کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کېږي، غربیان مهالویشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي. خپرونه لیکي، که څه هم چې په افغانستان کې زیات ګواښونه پر ځای دي، طالبان فعال دي، القاعده او داعش هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ملي یووالي په حکومت کې د نظر یووالی نه لیدل کېږي، خو له بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هره برخه کې پرمختګ هم کړی دی. فارن پالیسی په دې برخه کې ښوونځیو ته د میلیونونو ځوانانو تلل، د زرګونو مسلکي ښوونکو موجودیت، د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د سطحې کموالی، د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي. خو د مقالې لیکونکی وایي، دا پرمختګونه د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نه وي، داسې لاسته راوړنې په اسانۍ له منځه تللی شي. همدې احتمال ته په پام سره فارن پالیسی خپرونه وایي، د متحده ایالاتو راتلونکی حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي. خپرونه زیاتوي، واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد له منځه یوسي او د حکومتوالۍ د غښتلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي، څو د امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې بې ځایه لاړې نه شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچڼو کلي ته د سړک د غځولو چارې پیل شوې. لسیمې روح الانوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچنو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لری پرته ده چې تر اوسه ورته سرک نه دی تیر شوی او خلک یې د سرک د نشتوالي له امله زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزي حکومت ته د سرک جوړولو وړاندیز وکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظوره کړه.
دا 8.5 کیلومتر دی د ولسوالۍ د مرکز نه تر ارچنو کلی پورې او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی او دا به 6 متر عرض لري. دغه سرک په بعض ځایونو کې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم لري او دغه سرک به د 8.5 کیلومتر په طول باندې وي او په دې باندې به مجموعا 22 میلیونه او 2015 افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کې 8 کلي دي چې مجموعا په دې کې تقریبا 900 فامیل ژوند کوي. کیدای شي په دې باندې تقریبا 4.5 متره خلک به دې سرک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر ډیره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچنو اوسیدونکي وایي اوس د سرک د نشتوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پای ته ورسیږي.
محمد حنیف بره د کړې نه چې دا مریضان موږ انتقالو څوک یې په شا انتقالو څوک یې لکه د جنازه غوندې په کټ کې انتقالو ځکه چې دلته ځینې د موږ دپاره لاره نشته د موټرې خطا کې همدغه مریضان خطا کې په شا باندې بعض ځین کې کټم کار نه کوي په کټونه هم نشي راوستلی بلکې په شا راولو په شا باندې دغه مریضان او دغه چې موږ د ولسوالۍ نه بره کړې ته چې سامان انتقالو هغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقالو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنې او لرې پروت ولایت دی چې تر اوسه زیاتې درې او کلي سرکونه نه لري چې له امله یې د یادو سیمو او درو اوسیدونکي د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبې د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کیږي. په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه ده چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو زمونږ لوبډله ډیر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډیر ښه نیولی ده مورال یې ډیر لوړ ده. اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده. هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزیږو ځکه اخیری لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډیر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډیره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډیر د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز ته نه ګټي. نو دا به ډیره غټه ورځ وي هم د آی سی سی لپاره هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی ده د دوی په وطن کې مسابقه کوي طبعا چې د چا خاورې یا هم یو اغیز لري او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل ډیر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوئ چې له رواني نظره به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو د دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي. کچیر دغه لوبې په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نه وای سیریز اخیستي خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دوی په خپل هیواد کې لوبې ته نه ګټل کیږي. نو همدا وجه ده چې دوی زموږ څخه ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په همغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تیرو څو لوبو کې ول او کنه تغییر به راولي؟ نن
شاید نن یو دوه تغیر راشي، هغه بعضی پخوانی لوبغاړي شاید کینی، ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی تر اوسه پورې څه نه دي ځلېدلي. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو په ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش وو چې هیله مند دی نن په افغانستان د زیمبابوې کرکټ د کرکټ ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلې سمیسونو کې هم ګڼو اورېدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. علي احمد له صابله لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. ټاکل شوی ده چې تقریبا دوه نیم ساعته وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اورېدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په رسول سمیس کې لیکلي دي زه د هلمند په باباجي کې یم، الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په رسول سمیس کې لیکلي دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او اوږده به سي. رحیم الله مقدس لیکلي دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر لشا مزار سیمه څخه حامد ستانګزی پر اسولې سیمه کې لیکلي د افغانستان باید نن په دقیق لزیمبابوې سره په دقت لزیمبابوې سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دي ان شاء الله افغان اتلان به نننې لوبه لزیمبابوې څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمه سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې یو اوریدونکو عبدالرحمن لیکلی دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په لدی سره ښه سي، والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د سجرډو پروانه خبرونه کې په همدی اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو ورسره اوریدل شي چې د پوځي چارو کارپوهان جن نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نسب کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو ورسره مرکه اوریدل شي. لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ لوېدلې وې. په جوزیان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی برید په ترڅ کې د دوی د یو بل کارکونکي د مړینې د خبر له تایید سره د تلفات شمیر دروشتنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او آخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وای په جک آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوری کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوری د کرکېچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 1 جوړ کړي.
په تیرو 14 کلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه توده شوې ده نو والی انتظار سلی دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولی شي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. ښاغلی آرس وایي
استاد تاسو ته به بهتره معلومه ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخې هم موجود دي. خو که دا یو مرکزي د واک نقطه ونه لري په خوله که هر څونه وویل سي چې هماهنګي دي مګر بیا هم هر اداره ځان ته لکه مستقل عمل چکوي چې دا د کارو د معطلۍ سبب کیږي، خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخو کې د بودیجې په برخو کې یعنی تر څو چې په ولایت کې د واک په مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخته پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکي مشکلاتو یادونه وکړه. دقیقا پر دې مسئله باندې سم خوړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دی به وتوانېږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه یې رهبري کړي؟ فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکي چارواکو کې دا وړتیا موجوده وي؟
بله بلکل ساده خبره ده که یه والی واقعا والی وي تاسو په دنیا کې ووینی ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده ولی هغه یو ملکی سره دی اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قمندان امنیت دی د یو ولایت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قمندان دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې د هغه ځای څخه وحدت تامینېږي. یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواکه یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدمې همانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالۍ ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي. دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات وکړي؟ بله.
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده موږ خپله ټولنیز ساختارونه ځینې اختلافات سیاسي سیمه ییز سلیقوي منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمه ییز ارګانونه کار پر کوي د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږی مختبوزی دا ډېر شي.
جنرال باری آرسو په یوې خبرتیا پسې په واوري چې د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسي د عملیاتو چې درېونه پیل شوې دي له تاسو سره تازه معلومات شریکه و. خصوص په پاکستان ته ورشو. د پاکستان د سند ایالت په جکابابات ښار کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګي بریچ شوی دی چې په ترس کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پورا پور کې.
د پاکستان د سند ایالت په جکابابات ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي بریت شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جکابابات د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا بریت د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیات وی چې ټپیانې د جکابابات او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جکابابات ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تروسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د لسو روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په چیک اپ آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوې دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا ته 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریا کې د روسي د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوې. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریا کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسي د هوایي حملو په ترڅ کې لګېدلې دي. ویل کېږي چې سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریا کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریا، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړي دي او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یو میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبری آژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روغتون سوی وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریا کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخې یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري او د غرس د هلمند نه امنیو په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
د باباجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوسي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په راکان کې جنگي بمباري کیسي عملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوسي اول له سره څخه چې دوی خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باباجی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
د خپل سترګو لیدلی حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړی کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل.
ہلو، السلام علیکم. آزاد بھائی کار کروں سنورانی کو مجمان اسرائیل در زابل والا خاک افغان جو رسوالی ہے صدر اپ ایران کی ہے کارون نست تاکلی دا مادا خبر ادا سے باید دا باچا مک باچا مک در بزر کری باید افغانستان جو تکار پیدا کی مک کول افغانان در بزر مسافر جو نوانڈوالا نو افغانستان کسیم جائنڈوالا
بولے السلام علیکم، زید خوش سلاتنا مودی اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کمه شوې دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې؟ د رایا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. د رایا خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه تنخیا اخلي. د رایا خلک چې افغانستان حکومت لاړه، حکومت وسی خدا سے دے افغانستان امنیت بتانا صحیح سی اخلا افغانستان تب تک نہ سجا تورا سبھی مجھے سروانی یا عبدالات خدا حسن ادا کہ فخور صلاحیت کے کاروبار نہ سر کاروبار تھا درا درا حسن وسیع حسن متوجہ سے وسلم آزادی ټول کارکون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي. بس سلام ماته غم دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه څور ته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي، نه موټر راتلای شي، نه پرېږدي، نه خوراک راځي. دا یو غونې غنمو کې دي، هلته په 200 مان په 200 په پرا دغه کې نه په 200 روپۍ ده. نو موږ دغه د خوښ کوو چې دغه چې په جرګو دا مجا شروع کې چې چې بنګ را وځي دغه کار دی وکي نو ډېر ځینې په تنګ دي او ځینې په ځای دي. نو دغه موږ دغه یله د جار کوشش کوو چې دغه نور پروګرام دی واري دغه څنګه نشته ته ورسي. وسلام په اتره.
ہلو، السلام علیکم. زبی ولایت ننگرار ولایت میں تماس نی ولایدا مغرور جان دایش تورا و طالبان تورا و ار و سرچرات مورا و بیکار یو بیکار گالو جو بیا گاڈو دین لارو دا طالبان 5000 روپے دی میچ ور کئی دایش 5000 ور کئی تن روپے ور کولی کو تو ماس پورتا کج ہم غریبان در سپی آتی کمروں پروائی نستا ملی سوالش خوبا ملی او کرایی کامتا سوی دی پتیل وریار سو جیس وریار سو کرایی کامتا دی ورورا جانا ولی سر نپواتا کئی سالکون پا خسو کرایی آغا کرایی دلی خوب لیاز دی خدای دای مدر اگر ورا سوی رئیس چمون و سلام
عبدالوحید حلمانی لاز این ساکرال و سوالی تخم نریتنی ولی دا روشن کمپنی تو ہم دا غشتنا لج دتا بم سکرا ول سوالی کی انٹرنیٹ کار نہ کرے نو مر اور چے دا بد دی پال چ سلام نا پیغام دا دے زبیل من ولایت د مرجی ول سوالی د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې مر وب ډیر ترخی د ما دا دی ولور مقامات ور رسیدي چې مشت برمی د مسی او السلام علیکم.
السلام علیکم، ز سود لا دروازگان ول د شیدا ساس ول سوالی څخه خبر ماہیل داجی مجھنا گوڑی نہ پنیر نہ برا اچھے مست نہ ملا ویجی مجھ لاری بن جی مجھ مٹران بن جی مجھ دو حکومت سدا ہی لکھو چھ مست لاری رخلاس کی مست وڑر آوی مست پنیر آوی مجھ کشنیا وزی تلی دی مجھ دادا دا حکومت سدا ہی لکھو کاشر افغانی کا آریوی چھ مجھ نارا واوی مجھ دیر وزی مجھ دیر فران مظلمان خالگی تجھے پر مجھ رحم وکی از مجھ دا غیل دا. السلام علیکم،
دے ننگرار ولایت تے خوگیانے و دولت سالی دے منطقی سا زا الماس جوہر خبری کن اے سارک چھانے والے شیرزاد خوگیانی پچیر و آگام دے بلا چین چفریار اسے پنامہ مکتبون موجود دی شاگردان شتا اول سن کی شامل شی دے دولت سن سن نپاریخ شی والے پکور کی والتا کتاب او نتائج دوارا جوڑے گی شاگردان سویه نداری، تعلیمی کتابونه نداری، درسی کتابونه نداری، تعلیمی پورا نوی، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ور تاوان تمامېږي، ځکه په دغه مکتبونو کې د ماین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیمن برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات 250 د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازینو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه حیات مستمن کې دا ستونزې ول شو چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په تر څو دې دا سړک مو سره لا شو مو دا ستونزې هم لرو. په هلمند کې چې مو ته یو سم زمينه ده، تم ساهر چې دولت ته خاص سر مو ځوانان ټول د کار دې په نشو اخته دي. د ولسم چې پاره وسوي دولت کاله فارق سره لغم په نشو اخته دي. نو حکومت په زمينه ده تم سره تم مسایل سره نو مو د حکومت دا هله روش مو ځوانان ته وو زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پر یوه والي د دوی چنیري، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت د نوید سوالی سستا سره پتماس کین. دلته د ایشورې د کیږي چې دلته د انسانانو غلاوی شروع شوې دي. حکومت سمې دایې له دې چې په دې باندې هڅه پیل کړي. ایوان
بلې. السلام علیکم. ته هیت ګلا قمو د هلمن ولایت د ګرمسیل له سوالین تاسو ته دا پیغام پیژم. د ګرمسیل له سوالی ته بغات چې په لا په کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي. خو هلته د داغه ودن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابوي نا کلین سره ظلم کوي. چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړې چارواکو څخه کوم هیله ده د ځاګړې ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه
او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته غږ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ته ډېر په عذاب یو، د لوړپوړو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ ناکلینو ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمل زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې زموږ ستاسې غنده حکومت
وخورو. اورې زما نوم قدرت الله دی، د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی، اشرف غني سو چې دغه د کاریز په مکه کې بوټې بند کړي دي. دغه نه علاقه لري، د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني سو پیغام دی چې دغه
السلام علیکم، زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انکار لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلایز او ځانمرګي بریدونه کوي. حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنه توجه واړم. وسلام، محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم، زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دي، که برطانیې وي پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتېري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتېري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ پاکه شي، چې څومره زور په کار عملیات شته ودي طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل فیصده د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصده تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایه کړي د ټانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ جیاینه کې یا ډېره سمه دنې دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم، زه عنایت الله له هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه صاحب سره په تماس یم. زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښې کوچنان کار نه کېږي، زه واشېر د ولسوالۍ سیمې صاحب ته زنګ وړی. وروره دا وستا دی، زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخې خلاص. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات پسې را وباسي جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلوتو باندې ستا حکومت دی، ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی، چې نېسې که یا ویریلاکه یا پسې راسه یره کدا سال خو په ما باندې کې لګر نه مرچان خواران ته باو اصل هاته با منظمه رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه دا چې په دې کې نه تازه یا تاورو یا ساکریم نه کچیر تاورو یا ساکریم نه مر کدا خدا تا یو څومره کوي تر هغه چې په مسلمانانو حال ته وګورئ دا څه مجبور نه دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې د کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.